بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش د مینې او اخلاص سره ګډه ګډه سلامونه ومنه. ایزانو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د وګړي د میاشتې څلورشتم د 1440 هجری قمري کال د سفرې د میاشتې لا اتلسم او د 2022 میلادي کال د ستمبر لا 15 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی لمامول سره سم خبرونه اوردل شي بیا هم درته د بندیزونو د لغوه کول لپاره د مذاکرات په حق لا د بورل ایدیا د نورو د ملامتولو یو هڅه تر عنوانه دی یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي. لا سیاسي تبصره وروسته بیا درته د سلامتیا مجلې پروگرام وړاندې کیږي او لا دې ورسته هم بیا د الهي نمونو تر عنوان لاندې پروگرام اوردل شي چې پم دې سره زمونږ د یو ساته مازګرانه خبرونه هم سرته رسیږي. parstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو پرې نړۍ او سیمه تازه خبرونه سیاسي تبصرې او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي. ځانوی ولاند د کوم بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړې د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، خاغلی رئیسی وای چې ایران لا شنګای سازمان سره ملګرتیا ته تیار دی. د ایټمی موافقه در راجواندی کولو مخی تا هیچ جدی خر نشته او طالبانو لا پاکستانی پوزیانو سره سرحدی نخطا تایید کرده. اوس هم پشپر خبرونه، ایران لا شنگای مؤسسه سره ملګرتیا ته چمتو دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د شنگای لا ملګرتیا سازمان او لا غړیو هیوادونو سره په مختلفو برخو کې ملګرتیا ته د تهران چمتووالی اعلان کړ. سید ابراهیم رئیسی نن ازبکستان ته سفر په دوهم ورځ د شنگای د ملګرتیا سازمان له عمومي منشي ژانګ مینګ سره په کتنه کې په دغه سازمان کې د غړیتوب لپاره د ایران د اقداماتو د بهیر په تشریح کولو سره په سیاسي، اقتصادي، ترانزیټي او د ټکنالوژي په برخو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پراخ ظرفیتونه بیان کړل. په دغه کتنه کې د شنګای د ملګرتیا سازمان عمومي منشي هم په سیمه ایز اتحادیه کې د ایران د دایمي غړیتوب لپاره دغه مؤسسې د سیکرټریټ اقداماتو ته په اشاره سرول چې پرون د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د شنګای په ملګرتیا سازمان کې د ایران د شاملېدو تړون لاسلیک شو چې سلبیخت سندونه لري. د ژانګ مینګ په وینا ایران په راتلونکي کال کې د شنګای د ملګرتیا سازمان په غونډه کې د یو دایمي غړي په توګه ګډون وکړي. هغه څرګند کړ چې ایران یو ستر راوغې شیندونکي هیواد چې د سیمې او نړۍ په امنیت کې ښه رول لوبولی شي. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د بندیز د سیاست په دوام د امریکای د چارواکو ټینګار د نړیوالو معادلاتو له صحیح درک او د نړۍ له حقیقتونو سره د ځان په برابرولو کې د امریکایي چارواکو د بې وسۍ نښه وبلله. د امریکا خزانه وزارت پرون د ایران د لسو کسانو او دوو ادارو نمونه په هغه څه کې د ایران د لاس لرلو په وجه چې ویجړونکي سایبري اقدامات بلل شوي د بندیزونو په لیست کې راوستل. د خارجه وزارت ویندوی ښاغلي ناصر قنانی چافی نه د امریکا دغه اقدام چې په چټي تورونو د ایران د زنو کسانو او ادارو نمونه د بایکاټ پر لیست کې راوستي په کلکه وغنده. د خارجه وزارت باندې ویل چې د خپلواک حکومتونو ولسونو پر ضد پاس پکو عملونو او غیر اصولي کارونو د واشنگټن ټینګار د نړیوالو معادلاتو له صحیح درک او د نړۍ له واقعیتونو سره د ځان په برابرولو کې د امریکایي چارواکو د ناتواني نښه ده. د ایران د خارجه وزارت باندې زیاته کړه چې د اسلام ایران په خلاف د غلطو معلوماتو خپرول او د دروغو تبلیغاتو د میدان ګرمول د امریکای د حکومت د ایران ویرونه د ماتې خوړلې سیاست یو برخه ده چې هیڅ نتیجه به ورنکړي. د ویل د دې مخکې د اسلام ایران په بنیادی تاسیساتو حتی سوله ایزو ایټمي تاسیساتو ډېرې سایبری حمله شوي خو امریکا په چوپه خوله پاتې شوې ده او حتی په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې دغه حملو ملاتړ کړی دی. دغه شان امریکا د نورو د تورنولو لپاره هیڅ ډول رواوالی نه لري. همداراز د ایران د خارجه وزارت وایي ویلي چې د ټیم موافقې د راژوندي کولو مخې ته هیڅ خنډ نشته. خاغلی چپی همداراز د برجام موافقې په احیا کې جدي خنډ نشته او کوم باسونه چې د اټمي انرژي نړیوال آژانس مطرحي د سیاسي دوسیو جوړونه له عمله دي. خاغلی ناصر قنانی شفی اسنا خبري آژانس ته په مرکه کې په دې حق لا د زنو نظر څرګندونو پر دولو سره چکري د اټمي موافقې دوباره فعالیدو ته امید او هیله کم شوې ده څرګند کړه. د ایران اسلامی جمهوریت چمتو دی چې کوم موضوعات چې د اټمی انرژي نړیوال آژانس مطرح کړي هغه په وی رغنده ملګرتیا کې وڅېړي تر څو دوسیا بند شي او یو ضمانت هم رامنځته شي چې د موضوع د موافقې د اجرا په بهیر کې دوباره د یو خند په توګه را څرګند نشي. هغه زیاته کړه چې د اټمی انرژي نړیوال آژانس سره د ایران د اسلامی جمهوریت ملګرتیا به تل مثبت او مخ په وړاندې ملګرتیا پاتې شوې دي او ایران د هیوادونو په اټمي فعالیتونو باندې د اصلي څارونکو مرجع په توګه د آژانس د تخصصي او مسلکي موقعیت په ساتنې ټینګار لري. د ایران دغه سفارتکار د ورستیو کلنو بدونه او د اټمي انرژي د نړیوال آژانس سیاسي بیانیه دغه هیوادونو د حل زل عمل او بلش د آژانس تخنیکی او تخصصي موقعیت د سیاسي مسایلو او نظریاتو په بنیاد خراب کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وندوی په دې خبره سره چې د ویل لانجمن نړیوال دوسیه پتوګه د ایران د اسلامي جمهوریت د سولایز اټمي دوسیه پرانستل په سیاسي کړنلارې سره تر سره شوې دي ټینګار وکړ. د ایران د اسلامی جمهوریت نظر دا و چې لا آژانس سره ملګرتیا د هغو شکونو له ختمولو سره مرسته کوي شي چې نورو په سیاسي انګیزو رامنځته کړي او په هم لید سره هم مخته تللی شي. د واکمنې شورا بیانیه نه رغنده ده. د اټمي انرژي په نړیوال آژانس کې د ایران استازي د ایران په حق له واکمنې شورا بیانیه غیر رغنده وبلله. د اټمي انرژي د نړیوال آژانس د پرون مازیګر په غونډه کې شپږ 500 هیوادونو چې درې ویشته د آژانس د واکمنې شورا غړي وو د ایران خلاف یو خبر پاڼه خبره کړه او تهران د ملګرو ملتونو له اټمي څارونکو ارګان سره په ملګرتیا نه کولو تورن کړ. د بیانیه چې امریکا او درې اروپایي هیوادونو وړاندیز کړی او ایران د څارنې په لړ کې د اټمي انرژي نړیوال آژانس سره په ملګرتیا نه کولو تورنۍ د جرمني د نماینده ولوسته. د ایراني زید بیانیې له لوستل کېدو سره سره د ایران د اټمي پروګرام په هکله د واکمنې شورا پرونۍ غونډه پریکړه لیک لا صادرولو پرته پایتا ورسیده. د ویلو دا چې د آژانس د واکمنې شورا غونډه له تیرې دوشنبې څخه د ملګرو ملتو په اروپایي مرکز کې روانه ده. طالبانو له پاکستانی پوځیانو سره سرحدي نښه تایید کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندی په پکتیا ولایت کې له پاکستانی پوځیانو سره سرحدي نښه تایید کړه او ویل چې د دواړو لورو ته مرګ جوړه وخت دی. د جمهور خبری آژانس د خبر لا مخې د طالبانو د حکومت د ویند مرستیال په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې دغه نښته تیره سه شنبه پس لاغې رامنځته شوه چې پاکستان د پکتیا په پوله کې د سرحدي پوستې د جوړولو نیت درلوده خو د طالبانو سرحدي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کریم په وینا د موافقې له مخې د ډیورنډ په سرحدي لیکه کې د پوځي پوستې جوړولو اجازه نشته خو پاکستاني پوځیان وړمه ورځ د ډیورنډ پولې په خوا کې د پوسټې جوړولو کوشش وکړ. د طالبانو مرستیال باندې ویل چې طالب ځواکونه وختل شي د خبراتو لپاره پاکستانی پوځیانو خوا ته ورشي، خو هغه پر دزې وکړي چې لامل یې مارک جوبلا وړوله. کریم امدا شان زیاته کړه چې طالبان هم ځوابي دزې وکړي چې ممکنه ده پاکستانی ځواکونو ته هم تلفات او وختي وي. بلال کریمی ویلي چې د پیښې څېړنه روانه ده. د په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون ویلي چې د کورمې په خرلاسي او سره د سیمه کې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرو له خوا په شوې ډزو کې درې پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. عزیزانو، اوس هم د په ننګرهار کې د معلمین استخدام د پیلیدو په اړه د آصف شنواری را لګلی راپور ته پام وکړئ.
ننګرهار کې د نوو خونکو د ګمارنې پروسه پیل شوه. چارواکي وایي د دې خونکو په ګمارنې سره به په دې ولایت کې د خونکو د کمښت ستونزه تر ډېره بریده راکم شي. د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل فرهاد ستانکزی وایي څه موده وړاندې چې د ننګرهار پوهنې ریاست له لورې څه باندې 4000 د خونکو بستونه آزادې سرې ته وړاندې شوي وو، خو او شا 25000 تنو په شرایطو برابرو نارینه او ښځینه په دې سیالۍ کې د برخې اخیستو لپاره نوملیکنه کړې وه چې پروانه د 680 مېرمنو په ګډون 2919 تنه په دې ازموینه کې بریالي شوي او د ګمارنې په موخه د قانوني پړاوونو د بشپړولو پروسه پیل شوه.
نو خونکو تخرب پروسه شروع شوه او ان شاء الله دا به یو ونی دوام لري. دغه 4025 بستونه کې په دې کې فلحال موږ سره 2919 ځان کامیاب شوي دي چې دغه د جملې څخه 2219 نارینه دي او 680 ښځینه دي. نو دوی د خپل مهالویش مطابق روزمره راځي، مراجعه کوي. لومړی پړاو کې دوی خپل اسناد او استلامونه د پوهنې ریاست څخه راخلاصوي. بیا د هغې نه وروسته نور پړاوونه دي. دوی به د مختلفو ادارو ته پلانو اړوند چې څومره ادارې دي هغې ته به انشاءالله مراجعه کوي. په لومړي پړاو کې بي خپل ټول کارونه د پوهنې ریاست څخه را.
فرهاد ستانکزی وایي په ننګرهار کې د زده کوونکو شمېر ته په پام سره 3000 تنه ښوونکو ته اړتیا ده چې اوس مهال 3000 ښوونکي پر د بوخ دی. بل پلو د پوهنې ریاست د بشري سرچینو مسؤل وفي الله مخلص وای د دې خونکو په ګمارنې سره به په ننګرهار ولایت کې د خونکو د کمښت ستونزه اویا سلنه راښکته شي. هغه ول هڅه کوي د نورو کمبود خونکو د پوره کېدو لپاره هم د ګمارنې زمينه برابر کړي.
زمون خو خونکو د کمبود سره مخ پوخه او په دې سره به زمونږ د خونکو کمبود تقریبا اویا فیصد کم شي. اوس موږ ضرورت لرو په دغه کې د اولسوالیو کې پروتو سیمو کې موږ د خونکو د کمبود سره دې سره مخ یو. خو د دې سره ان شاء الله زمونږ تقریبا ستونزه د شپې ته اویا فیصد پورې حل شي او متبقي ان شاء الله کوشش دا کوو چې
پر همدې محل د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم د نوي خونکو د ګمارنې پروسې د پای لامله خوشاله دي. ولایت اسلامي امارت له شپږم ټولګي څخه د پورتنجونو لپاره د خونځو د پرانستلو غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي اجازه الحق او سدولي وای د نوي خزینه خونکو په ګمارل کېدو سره به د خونکو د کمښت پلمه هم لري شي او نور به د نجونو د خونځو د پرانستې پر وړاندې خندونه موجود نه وي.
مات اسلامي څخه د وختنه د مخکې هغه سونه موجوده و اوس استادان انسانه سیدام شول ونیول شول. د حکومت څخه زموږ دا هیله ده چې د انجونو خونځي خلاص کړي او خپل انجونې خپل زده کړو دوام وکړي. کله کې انجونو مکتبونه بند دي نو زموږ ټولنه وروسته پات کی.
امارت اسلامي څخه دا وختنه ده چې د انجونو پر مخ خونځي پرانیزي. ان شاء الله هغه سونه هم حل ده چې خلکو به دا ویل چې زنانه خون کې نشه د انجلکیانې خونځي ته نه پرېږدي. دا هغه
لښپګم ټولګي پورته د انجونو خونځي او برخلیک د یو کال په تیرېدو سره هم روښانه نه ده او په اړه یې د ذمہوارو کسانو له لوري ډول ډول څرګندونه کیږي چې ولسی وګړي هم اندېښمن کړي دي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه له هم په افغانستان کې له بشري حقوقو اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو مونشي انټونیو ګوتریش په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت وختون کې دي. د نوموړي په وینا له افغانستان وروسته راپورټونه هیله بخونکي نه دي او دوی به خپل څار لا زیات کړي. هغوی ځل بیا د نجونو د ښوونځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی او په دې برخه کې د عملي هڅو غوښتنه کړې ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په راپورټ کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښمنوونکې بلې، خو افغان حکومت دا راپورټ یو اړخیزه وبلې او ټینګار یې وکړ چې د حقایقو په اساس نه دی لیکل شوی. لویدیز غاړه کې فلسطینی زلمی شهید شو. د فلسطین طبي سرچینو ویلي چې فلسطینی زلمی د سیونسټي پوځیانو د نیخ په نیغه ډزو له امله شهید شوی دی. د الجزیرې د نننی راپورټ له مخې د فلسطین روغتي سرچینو ویلي چې د اودې صالح په نامه یو 15 کلن فلسطینی زلمی د لویدیز غاړه په شمال کې د جنین ښار په کفردان خارګي کې شهید شوی دی. د فلسطینی سرچینو هم د شان په کفردان خارګي کې د مقاومت د ځواکونو او د سیونسټي پوځیانو نو ترمنځ د وسلوالې نخطې د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. په دې وجه د سیونسټي رژیم سنایپران په کفردان خارګي کې د کورونو په چتونو مورچا شوې دي. دا د دې مهال خبرنه.
سیاسی تبصره.
د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د مذاکراتو په حق له د بورل ایدیا د نورو د ملامتولو یو هڅه د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل مدعی شو چې اټمي موافقې ته د ستنېدو لپاره خبرې اترې له بندون سره مخامخ شوې دي. بورل دا ایدیالا فرانسې خبری آژانس سره په مرکه کې کړی دا. بورل اومداشان ویل چې لابد مرغه په امریکا کې سیاسي حالات هو او د ته په پام سره شي ډیر مسائل تر اوسه ندي جوت شوی. مونږ په یو ډول بندون کې گیر شوی یو. بورل لا د مخ کې هم په یوه خبری غونډه کې ویلي چې د ایران د ټیمی موافقه په سم مذاکرات د نظرونو د نقد کېدو پر ځای لا یو بل د رائے او د لری کېدو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د ریزونه سره نقد شوی نه دي بلکې لا واټن پکې راغلی دی. بورل زیاته کړه چې دا ډیره د نیخنې خبره ده ځکه چې کې دي شي ټوله موافقه په خطر کې پریوزي. امریکا او ایران په دې ورستیو اونیو کې د ټیم موافقې د فعالولو لپاره د اروپایي اتحادیې د وړاندیزې متن په حق لا د یو بل د ځوابونو په څیړنې لګیو چې د بورل په وینا د مسودې ورستې متن او د ایټمی موافقې د احیا لپاره وې موافقې ته د رسیدو په موخه ورستې وړاندیز دی. لبندون سره د بندیزونو د ختمولو د مذاکراتو د مخامخېدو په حق لا د بورل نوی ایدیا په داسې حال کې مطرح کیږي چې ایران د برجامي ژمنو د دوباره اجرا لپاره د امریکا له خوا د خپل منطقي او قانوني وختونو د منلو د ضرورت په حق د خپل دریز په ډاګه مطرح کړي او اوس دوی د سوال په تیرا به امریکا نتیجې ته دغه مذاکراتو د رسیدو او د برجام د اجرا کولو لپاره د یو رغنده دریز د غوړه کولو پر ځای تل په دې کار کې خندونه رامېسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خغلی حسین امیر عبداللهیان په دې خبرې سره چې ایران په قراتو یوې خې پیاوړي او پایداره موافقې ته رسیدو لپاره په زلونو خپل ښه نیت او پوره اراده څرګنده کړې ده ویل چې پروانو حالاتو کې د موافقې د مخې یوازنی خان د حقیقت پسندې نشټواله او د امریکې لخوا د ضروری اراده نه درلودل دي. په یوه حال کې لویدیزوال او لاغو څخه اروپایي ټایکا او امریکا په ځای د دې چې د طرفینو د رضایت وړ نتیجې ترلاسه کولو په موخه یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي. د ایران خلاف د دبونو د زیاتولو په موخه غیر رغنده او خرابونکي اقدامات یې په ایجنډې کې شامل کړي دي. په دې لړ کې تر ټولو نوی او تازه اقدام د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس بیانیه ده. د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس په پرونی غونډې کې شپږ 500 هیوادونو چې درې ویشتې د آژانس د واکمنې شورا غړي وو د ایران خلاف یو خبر پاڼه صادره کړه او تهران یې د ملګرو ملتونو له ایټمی څارونکو ارګان سره د ملګرتیا په نه کولو تورن کړ. د دغې بیانیې وړاندې د اروپایي ټرایکا او امریکا لخوا شوه او ایران یې د ایټمی انرژي له نړیوال آژانس سره د څارنې په برخه کې د مرستې او ملګرتیا په نه کولو تورن کړ. خو د دغه ایرانی زیده خبر پاڼې لال وستل کې دو سره سره د ایران د ایټمی پروګرام په حق لا د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس د واکمنې شورا دغه غونډه د پریکړه لیک لا صادرولو پرته پایته ورسیده. په ویانا کې د دیرا نړیوالو سازمانونو کې د روسیې دایمي استازي اولیانوف د آژانس د واکمنې شورا په غونډه کې وویل چې د ایران خلاف د میګافون ډیپلوماسي اغیزناکه نه ده. د لویدیځوالو دغه خرابوونکی اقدام د تهران له غبرګون سره مخامخ شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان له خپل عماني همرتبه سره په ټلیفوني خبرو کې د اټومي انرژي نړیوال آژانس د واکمنې شورا په غونډه کې د غیر رغنده بیانیې صادرېدل بې ګټې وبلل او ویل چې د موافقې مطلوب ټکی ته د رسیدو راز په حقیقت پسندۍ باندې د امریکې تمرکز او د ضروري ارادې خودل دي. خو د بایدن حکومت برجام ته د امریکای د چټک استنیدو پاکله لایبتدایي د اغانو سره سره په عمل کې په دې لړ کې ډیر رور او سست عمل کوي او په نهار کې برجام ته د استنیدو د ضرورت په حق لا بیا بیا د اغانو سره سره د ایران د وختونو لمنلو څخه په سرغړاون سره ظاهرا نه غوړي شي په دې لړ کې کوم اغیزناک اقدام وکړي. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساده مازیګرنه خبرونه اوري parstudy.com/ زمونږ د سیټ انټرنیټ ترکتی.
د روختیا مجله د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د سلامتی مجلې نومې روغتیایي چارو د لړۍ لننی یو سلسلرم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. دوستانو په دغه نننی مطلب کې د عضلاتي خویدا یا لزای به زای کېدا او د غرض دمله د شهتیر د مخرو خوزیده او پیچلتیاو په باب لتاسو سره ژغیږو. البته په یاد ولري چې دا د ډاکټر د درملنې او تشخیص په ځای نه ده او باید حتما له ډاکټر سره د مشورې په اساس چارې ترسره شي. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په تیر مطلب کې مو د ملا د عضلاتو د مشکل او د راګونو د پیچلتیا او ناروغۍ په باب درسره خبرې وکړې. په اوسني مطلب کې د ملا د مهرو د ناروغۍ په باب درسره غږیږو. د ملا د شهتیر دردونه لاندینه مهرې یعنی د پکاراتو د شهتیر هډوکې راګیروي. په دغه ناروغۍ کې د ملا لاندینه یو مهره پر هغه هډوکی چې مستقیمن له دغه مهرې لاندې وي ور باندې خوېږي. د ملا د مهرې خوېدل یا خوځېدل یوه دردناکه ناروغي ده خو له نیکه مرغه په زیاتره مواردونو کې د درملنې وړ ده. د ملا د مهرو ناروغۍ یا دردونه په 5 اصلي ډولونو او خاصو نښو سره رابرسېره کیږي. د ملا د مهرو ډیسک پلاستیک خوېدا د مورنه ارس له امله کېدلی شي او له همغه د زیږیده له وخت څخه د فاسټ په نامې سره مهرې یوه برخه رامنځته کیږي. دغه نوکس یا نیمګړتیا د ملا د مهرې د خویدا یا خوځېدا لامل کیدلی شي. د ملا د مهرو په استمیک خویدا یا خوځېدا کې د مهرې د یوې برخې د شلیدا په دلیل د مفصلو ترمنځ برخه رامنځته کیږي. دغه نیمګړتیا یا نوکس د مهرې د خوځېدا لامل کیدلی شي.
دوستانو د ډیګنریټیو د دغه ناروغي یو بل ډول دی چې په هغه مفاصلو کې د آرتریت د ناروغي په دلیل خپل توانمنی د هغه په طبيعي وضعیت کې د فقراتو په یو کټار کې د ساتلو لپاره مصرفوي. دغه وضعیت په وړاندې د مخرو د خویدا لامل کېدلی شي. د ټروماتیک خوځیده هم حال رامسته کیږي چې د ملا مهرې لا ټروما یا د مرو لا تاوان کې دا ورسته رامسته کیږي. د پډیکول د بنیاد ماتېدل د وړاندې په لور د مهرې د خوځیده سبب کیدل شي. د مهرو د پاتولوژیک خوځیده د هډوکې د جوړښتي کمزورتیا له امله ده چې معمولا د ټیومر یا د هډوکو د نورو ناروغیو په څیر د ناروغۍ په وسیله رامنځته کیږي. د دغه کمزورتیا په وړاندې د مهرې د خوځیده لامل کیدلی شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ملا د مهرو د خوځیده نښې نښانې په هر چا کې مختلفې وي. د دغه ناروغۍ په لومړنیو کې ککړ کسان ممکنه ده هیڅ نښه ونه لري. په عین حال کې د ملا د مهرو د ډیرې خوځیده په مریدونو ککړ کسان ممکنه ده د خپلو ورځنیو کارونو د ترسره کولو جوګه نه وي. د ملا پړ درد، سخت درد او د ملا پښو وچیدل یا سختېدل، د ملا د لمس حساسیت، د پاتون درد، د عضلاتو سختېدل او د پاتون شا تر مهرو پورې برخې سختېده یا درد د ملا د مهرو د خوځیده یا خوځیده د زیاتېده ځینې نښې نښانې ګڼل کیږي. د ملا د مهرې خوځیده یا خوځیده مختلف دلیلونه درلودلی شي. دغه دلیلونه د عمر، وراثت او د ژوند د رودې په نسبت مختلف وي. دغه وضعیت په ماشومانو کې ممکنه ده د ارثي نیمګړتیا یا مورني ارث له امله وي. په یعنی حال کې که دغه ناروغۍ په یوې کورنۍ کې خپره شي، نو د درستې کورنۍ ټول غړي په ټولو عمرونو کې چې وي دغه ناروغۍ سره به حساس وي. د بلوغیت په پړاو کې چټک او دها ممکنه ده له دغه ناروغۍ سره د مرستې یو عامل شي. سپورتي فعالیتونه هم ممکنه ده د مهرو اوژو یا عضلاتو د خوځیده او د ملا په رګونو د دباو د زیاتېده لامل شي. زیات احتمال شته چې د فوټبال، جمناسټیک، منډه، وزن پورته کولو په څیر ورزشونه د دغه ناروغۍ لامل شي. د هډوکو سره بیلیدل یا د مفصلو ترمنځ په برخه کې کریک راتلل د ملا د مهرو د خوځیده پیلامه کیدلی شي. د مهرې د ملا د مهرو خوځیده یا ځای پر ځای کیدل هله رامنځته کیږي چې په یوې مهرې کې کریک موجود وي او مهره تر دې دمه د پکاراتو په هغه استون کې پر خپل لاندینی هډوکې د پاسه وي او خوځیدل نه وي.
متخصص ډاکټر د ملا د مهرو د بې ځایه کېده یا د خوځیده د تشخیص لپاره په پیل کې فزیکي معاینه کوي. که د چا د ملا مهرې خوځېدلې وي، نو ممکنه ده د بهر په لور د ملاستۍ په حالت کې د ناروغ د پښې د پورته کولو لپاره په ساده توګه فیزیوتراپي کې څه ناڅه مشکل ولري. نو ورته د یوې مهرې د ځای په ځای کېده د تشخیص لپاره د فقراتو د لاندنۍ برخې اکسرې اخیستل مهم وي. ډاکټر په اکسرې کې د هډوکې د احتمال ماتېده ګوري. که مهره خوځېدلې وي او د فقراتو پر ستون د باو راوړي، نو ممکنه ده ډاکټر ورته د لا زیاتو جزئیاتو باندې د پوهېدا لپاره سی ټي سکن د ترسره کېدا وړاندیز وکړي. د فقراتو د مهرو د خوځېده یا ځای پر ځای کېده په درملنې کې د تاواني شوي برخې د اندازې تشخیص ډیر مهم دی. که ناروغي په دریم او څلورم گریت کیوی، یعنی امهغ رگ یا ملا تیر یا شه تیر تا تاوان رسیدلی بی، نو سملاسی فیزیوتراپی تر سرکیری. او دا پا دی مانا دی چی پا پیل کیه پا ساده رو دو سره، یعنی لاسی درملنا او فیزیوتراپی ناروخ تا وراندیس کیری. بیا ورپسی دا ضرورت پا بانه که دا لازیات درملن لپاره دا دول دول پیچکاری و پا چیر زیاد دوز لرون کی درملنی یا همغه اپریشن په نظر کې نیسی.
خواګور دن کو ممکنه دا ډاکټر صاحب د ملا د مهرې د خوځیدا په درملنې کې ورته د درملو د پیچکاری کول او د التهاب ضد او آرام بخښون کې درمل وړاندیز کړي. همدغه د اعصابو د پلش کیدونکو برخو په شاوخوا کې د بې حسه کوونکي درملو سره یو ځای اسټوروئیډ درمل چې د درد لامل کیږي پیچکاری کوي. دغه برخې ته اپیډورل ویل کیږي. د اپیډورل د فضا په څیر یوه محافظه پرده یا جلا ممبرین وي چې سپاینل کارډ او عصبي ریشو ته پوښښ ورکوي. اسټوروئیډز د اعصابو تحریکوونکي پروټین د تولید په کنټرولولو سره التهاب او سوځیدا یا درد یعنی انفلمیشن کمولی شي. د دغه ناروغۍ د ښه کیدا لپاره د درملنې یوه بله برخه فزیکي درملنې او درملیز کار دی چې د ناروغ په ښه کولو کې حیاتي رول لوبولی شي. د ناروغۍ برخې د درد د زیاتېدا په وخت ډاکټر صاحب د ناروغ لپاره د بی ابي تاوان رسیدنې د مخنیوي لپاره د بیا رغونې یعنی ریهابلیټیشن پروګرام بربروي او اجرا کوي. د ملار درد او د ملار ډیکس د فیزیوتراپی پروګرام کې د درد کمولو لپاره د پړسوب د کمولو د قدرت زیاتولو د ناروغ د اعصابو د نرمولو لپاره زیاته له ګرمې سره درملنه ساړه سره درملنه او د الکتروتراپی سره ترسره کیږي. د دغه پروګرام په ټیکنیکونو کې همداراز د ناروغۍ برخې د حرکت زیاتولو استقامت د زخم د ښه کولو او د ناروغانو د کړچار په خپله د ترسره کولو لپاره له مرستندوی آلو او تطبیقي تجهیزاتو څخه استفاده شامله ده.
عزیزانو، کمربند یا پټۍ پر خېټې او ملا په دباو سره د ناروغ د فقراتو په لړۍ تر یوه حده دباو کموي. له دغه پټۍ او کمربند څخه د استفادې موخه دا ده چې تر یوه حده د ناروغ درد آرام شي او په عین حال کې د مهرو لړۍ د مفصلو ترمنځ د کریک شوي برخې تر درملنې پورې خوندي وساتي. له طبي کریسټ یا پټۍ څخه استفاده چې یوې نرمې ټوکري څخه جوړه شوې او معمولا تاواني برخه خوندي ساتلو کار کوي د درملنې یوه بله روده ده. طبي کریسټ یا میډیکل کریسټ یا پټۍ له بره تر لاندې په لور یا له مخ کې او له شا طرفه پرانستل کیږي. باید کریسټ په ټول ورځ کې استعمال شي. البته په میډیکل کریسټ کې له بدن ویستل کیدلی شي. ممکنه ده ډاکټر له بریس یعنی تسمه څخه استفاده وړاندیز وکړي. له پلاستیکه جوړه شوې تسمه لا زیاته محکمه او ټینګه او سخت وي. د درد د کنټرولولو د یوې رودې په توګه په کلي ډول بیوفیډ بک استفاده کیږي. دغه روده زیاتره د مزمن درد د کمیدا لپاره له نورو ستراتیژیو سره یو ځای اعمالیږي. بیوفیډ بک یوه داسې درملنه ده چې په هغه کې ځینې الکترونیکي آلې له بدن سره وصل کیږي. دغه الکترونیکي آلې د بدن اطلاعات یوه یونټ ته منتقلوي. د بیوفیډک له کړۍ څخه ترلاسه شوي اطلاعاتو څخه په استفادې سره ناروغ د داخلي او بهرني تحریک په وړاندې د خپل بدن غبرګونونو کنټرولولو زده کولی شي.
خواګوریدونکو، د مساج د لارې درملنه یعنی مالش کول د هغو دایمي عضلاتو یا پټو یعنی کرونیک مسکولر د نرمښت او د خارښت یعنی سپام د ختمولو لپاره دي چې احتمالا د ناروغ د بدن او د مهرې د خوځیدا له امله تاوان رسولی شي. او پټو رګونو عضلاتو او د ملا د جوړښتونو د سختوالي د کمولو او نرمولو لپاره د نیخ په نیغه دباو او وزن د کمیدا لپاره یوه ډیره غوره روده ده. په الټراساونډ سره د درملنې روده هم د وینې د ګرځې د زیاتولو، د خارښت د کمولو، عضلاتي نرمښت، د پټو د سختوالي د کمولو او درد له خکولو سره ډیره مرسته کوي. په الټراساونډ کې د عضلاتي جوړښتونو ته ژورتیا پورې د غږیزو څپو لیږدول او د نرمې تودوخې رامنځته کول شامل دي چې د وینې د ګردش د زیاتېدا او د ناروغۍ برخې د ښه کېدا لامل کیدلی شي. په اخیر کې که د مهرې خوځېدا هماغه شان دوام لري یا که درد یې په احتیاط کوونکي درملنې سره نه ختمیږي او د ورځنیو فعالیتونو د خنډ سبب ګرځي، نو اپریشن کول ممکنه ده لازم شي او د ملا د مهرو د خوېدا یا ځای پر ځای کېدا او د درملنې لپاره د اپریشن اصلي مقصد د اعصابو له تحریکولو سره یو ځای درد ختمول، په فقراتو کې د ثبات رامنځته کول چې پکې مهره له خپل ځایه خوځېدلی وي او دغه راز د کار او حرکت لپاره د ناروغ کس د توانمنیو زیاتول شامل دي.
عزیزانو، د روغتیا مجلې د دغې اونۍ د پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلی وي. په همدې هیلې سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
تل تر تله سلامت او روغ اوسئ.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا.
گرانو او قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د الهي نومونو د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، په روانه خبرونه کې به تاسو ته د الهي ذات د نصیر مبارک نوم په اکله ژغیږو چې د ښه ملاتړ کوونکی په معنا ده. داسې ملاتړ کوونکی چې د نړۍ ټول ښې او ښېګڼې هغه لره دي. زموږ سره په دغه معنوي خپرونه کې مله واوسئ. یوه لنډه دمنه وروسته بیا ستاسو حضور ته راګرځو.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د الهي نومونو د معنوي خپرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو، په نننۍ خپرونه کې په نظر لرو چې تاسو ته د متعال خدای د برهان د نامه په هکله تاسو ته معلومات درکړو. نو زموږ سره ملګری واوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو ستاسو حضور ته.
عزیزانو، د الهي نومونو په تیره خپرونه کې مو تاسو ته وویل چې هر څه په عالمي هستی کې د متعال خدای د نومونو مظهر یعنی جلوې دي. خو لکه څنګه چې مو یادونه کړې ده، نن مو خپرونه د برهان مبارک نوم ته بېله شوې ده چې د متعال خدای د خاصو نومونو دی او په لغت کې د قاطع یعنی پریکنده دلیل او ښکاره حجت په معنا دی. برهان ذکر هم په دې معنا چې ای هغه خدایا چې ته خپله د خپل موجودیت د اثبات دلیل کې.
دوستانو، برهان په عام اصطلاح کې ټینګ پیاوړی او ښکاره دلیل ته ویل کیږي. داسې دلیل چې نه انکارېدونکی دی او مطلب ثابتوي او مقابل لوري په وړاندې هیڅ توجه نشي راوستلی. د برهان همیشنۍ ځانګړنه دا ده چې رښتینی دلیل دی او له حقیقت سره اړخ لګوي. وتلی ایرانی پوهاند او د ادبیاتو ماهر محمود جار الله زمخشری په دې اړه وایي حجت باندې د برهان نوم ای خودلو دلیل دادی چې برهان روخانه او ځلاند دی او حجت کې د ابهاماتو او شک او شبهو د لمنځوړلو کې رنان غشته ده. د منطق په علم کې داسې یو دلیل ته منطق ویل کېږي چې یقین رامنځته کوي او شک او شبهه له منځه وړي. برهان هیڅکله هم له حقیقت څخه نه جلا کېږي او تل له صدق سره مل دی. ایرانی فیلسوف او حکیم ډاکټر غلام حسین ابراهیمی دینانی هم په دې باور دی چې برهان د یو پیاوړی دلیل او حجت په معنا ده چې انسان په وړاندې د تعظیم لپاره سر ټیټوي. هغه هم دارنګه برهان د رڼا په معنا هم بولي، یعنی روښانه او روښنایی له ځان سره راولي.
ایزانو په خدای باندې باورمن خلک د خدای د موجودیت د ثابتولو لپاره زیات دلیلونه لري. یو لاغو دلایل څخه چې ډېر ټینګ پیاوړی او قناعت ورکوونکی دی د علیت برهان دی چې د علت له مخې معلول په حق لا پوها ترلاسه کیږي. یو شی چې په دغه برهان کې مطرح کیږي هغه دا چې زموږ د رامنځته کوونکي علت څوک دی، آیا طبیعت دی، آیا مور او پلار دی. خو ټول په دې پوهیږي لا یادو علتونو یو هم زمونږ حقیقي رامنځته کوونکی علت نه دی، ځکه چې په یادو علتونو کې هر یو د عدم یعنی د نشتون مخینه لري او دا غوی د موجودیت لامل هم بل وجود ته وګرځي. اوس کا د موجوداتو د علت سلسله یا لړۍ تعقیب کړو نو وینو چې ټوله یوازې یو علت ورګرځي او هغه علت نه ماسوا هیڅ یو شی موجودیت نه لري، هغه متعال ذات دی چې د ټولو معلولونو علت دی، لا شریکه خدای دی. خو هغه څه چې غواړو په دې خبرونه کې بیان کړو هغه دا چې دا سما او پرځې خبره ده چې خپل عالم او په عالم هستی کې هر یو شی د خدای په موجودیت دلالت کوي او د خدای د موجودیت خودنه کوي. خو باید دې ټکی ته پام وي چې هر یو معلول د خپل ظرفیت او اندازې په تناسب سره د علت خودون کوي.
خو کله چې موږ وایو خدای برهان دی، هغه په دې معنا چې د نورو مخلوقاتو ما سوا چې د خدای د موجودیت خودون کړي، خپل خدای د خپل موجودیت د اثبات تر ټولو ستر دلیل دی. متعال خدای خپل چونکه په ذات کې ظاهر دی نو دنیا ظاهره کړې ده او رڼا یې ټول عالم روښانه کړي. برهان دی او خپل د خپل موجودیت دلالت کوي. په دې خاطر حضرت امام علی علیه السلام د صباح په دعا کې متعال خدای ته وایي یا من دل علی ذاته بذاته، ای هغه ذاته چې ته خپل د خپل ذات دلیل یې. د دعا په دغه برخه کې ګواکې امام علی علیه السلام غواړي ووایي چې د عالم هستی شیان له دې نه وړوکي دي چې وغواړي ستا پشتون دلالت وکړي. امام حسین علیه السلام هم د عرفې د ورځې په دعا کې وایي کیف یستدلو علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک، ای خدایه څرنګه هغه شی یا موجود چې خپله د شتون او د حیات لپاره ستا محتاج دی او تا ته محتاج دی ستا د موجودیت دلیل وګرځي. د حضرت امام حسین علیه السلام وینا په دې معنا ده چې هغه څه چې خپل خپلواک وجود نه لري او د خپل موجودیت لپاره متعال خدای ته اړ دی، نشي کولای چې د خدای د موجودیت دلیل ووسی. یعنی د روحانی په ذریعه سره موږ څیزونه وینو. د څیزونو لیدل د رڼا د شتون دلیل نه دی، بلکې د رڼا دا رڼا ده چې د نورو څیزونو په شتون دلالت کوي او هغوی د لیدلو وړ ګرځوي.
ایزانو په قرآن شریف کې که څه هم دا برهان کلمه یوازې اته ځله کارول شوې ده، خو د سلطان آیې بینه او حجت ټکی هم کارول شوی چې هر یو د برهان لا مبارک نوم سره اړیکه لري. د لا علاوه خپل قرآن هم نور دی او ښکارا کتاب او له هر ډول شک او شبه نه پاک او د هر یو شی وضاحت ورکون کې دی. نو قرآن هم برهان د مبارک نوم لا ښکارا مستاقونو څخه دی، لکه څنګه چې متعال خدای د نساء د مبارکې سورې په یو سلو سلور او یایم آیت کې فرمایي: یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے خلکو، یقینا تاسو ته د خپل رب لا لوری لوی دلیل راغلی دی او مونږ تاسو ته څرګنده رڼا نازل کړی ده. قرآن کریم په ډیرو موردونو کې د اعتقاداتو د بنسټیزو مسئلو د بیانولو لکه د متعال خدای د حقانیت، توحید، معاد، عبادی، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي اعمالو ته د بلنې لپاره برهان وړاندې کړی دی او په بیلابیلو مناسبتونو کې ټول انسانان تفکر، عقلمندي، تدبیر او سوچ ته بللی دي او انسانان یې له علم پرته د بې دلیله او ړانده تقلید او پیروي څخه منع کړي دي. البته ګڼ شمېر مفسرانو برهان یې د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک وجود کې تفسیر کړي. ایرانی وتلې مفسر فخر رازی چې په امام فخر باندې مشهور دی، لیکي: حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د برهان اصلی مصداق دی، ځکه چې داغه حضرت کار د حق د ثابتولو او د باطل د باطلولو په لړ کې د برهان وړاندې کول دي. عزیزانو، قرآن کریم نه یوازې خپل برهان دی او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمان ورکوي چې د خپل تبلیغ په طریقو او رودو کې له برهان څخه کار واخلي، بلکې خپل هم په مختلفو ځایونو او موضوعاتو کې له مدعیانو او مخالفینو څخه د برهان غوښتنه کوي او د برهان پرته د ادعاو د منلو تمه مردود ګڼي. په دې خاطر د هغو کسانو د ادعا په وړاندې چې جنت یوازې عیسویانو او یهودیانو لره ځانګړې ګڼي، د بقرې د مبارکې سورې په یو سل یولسم آیت شریف کې فرمایي: وقالو لیدخل الجنه إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دوی يعني أهل كتاب وای جنت به هیڅ کله هم څوک داخل نشي مگر هغه څه چې يهودي وي یا نصراني. دا د دوی باطل ارزوګان دي. ته ورته وایا په دې ادعا خپل برهان راوړي که تاسو رښتونی یاست. ایزانو د خبرونه په پای کې لا معمول سره سم لا سنا دعا ته پورته کو او د حضرت امام حسین علیه السلام د عرفه دعا زمزمہ کو. اے خدایا، لا خپل مخفی علم څخه ما ته راوخیا او ما په خپل پرده کې خوندی وساته. اے خدایا، زمیر می د خپل دربار د مقربینو په حقایق سره سنگار کړه او داغو په لار می واسطوا چې پتا کې جذب دی. اے خدایا، په خپل تدبیر سره ما په چارو کې ل تدبیر څخه بے نیازا وګرځوا او په خپل اختیار سره ما ل خپل اختیار څخه شتمن وګرځوا. اے خدایا، ته همغه چې د خپل دوستانو په زلونو کې رڼا روښانه کړې، څوتا وپیژندل او ستا په توحید یې اقرار وکړ، او ته همغه چې د خپل محبانو لا زلونو څخه د نورو یاد لری کړي، څوتا سره په غیر ملګرتیا نه وکړي او تا نه به غیر بل ساته پانا یو نسی. تو دا غول پارد آرامخت او مینه لاملی کله چې نور تا وحشت رمست کړی وی، او ته هغه ذات یی چې هغه ته هدایت او لار خونه کوي کله چې وردا ټول نخه او نخانه خکارا شوی. خدایا، سرنګا پټ وو سه حال دا چې خکارای، سرنګا غایب وو سه حال دا چې حاضر مراقبت کون کیے. تب پہ ہر سو توان منیے او حمد او سنا یواز یگانا خدای لرد.
قدر منو اولودین کو دا الہی نمونو دا دغا پروگرام وقت هم دوم رو نو پا دیو جا مجم ستاسو لحضور اجازه غوارو
علام مل او ملگره.